امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 9 بجې کیږي تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
ایوا امریکایي خزا چې په افغانستان کې تختول شوی وا جمهور رئیس اوباما او منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته د مرستې خواست کړی دی د سوریې د جنگ ځپلي ښار حلب نه 10,000 کسان راوستل شوی دي او په برلین کې د یکشنبه په ورځ مرګانې حملې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له غټ سیاسي مشکل سره مخ کړې ده
نن چهارشنبه ده د 1915 کال د جدید میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 28 کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه اوریدلی شئ خو اوس په پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وړاندې کې
ایوا امریکایي خزه چې لخپل میړه او ماشومان سره یو ځای لتیرو 14 کلونه په افغانستان کې قید ده د خپل ځان او د خپل ماشومان د خلاصون لپاره په یو ثبت شوی ویډیوي پیغام کې جمهور رئیس اوباما او منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته خواست کړي چې خبره ته غاړه کېږدي
وی اسک کوئیکلی ان اور کلیکټیو 14th ایئر اف پریزن ارج دی ګورنمنټس اون بوث سایډز to reach some agreement to allow us freedom.
موږ خپل 14 کلن قید او اسارت د پای تر رسولو لپاره ل دواړو خواو څخه غواړو چې یوې موافقې ته سره ورسیږو او موږ آزاد کړي. اوباما په هیجم چې تاسو ته د خپل دورې په پای کې نیک نوم پرېښودل مهم دي. خو ما ته خپل ازادي او زما د ماشومانو ژوند مهم دي. موږ په کابل کې قید یو او هغه چا چې موږ نیولی یو وایي چې دوی افغانان دي که خبرې ورسره ونیسي فکر نه کوم چې په دومره اسانی به موږ آزاد کړي
له بلې خوا د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي په سلګونو کلیوال چې په لرې پرتو ولسوالیو کې د داعش له قبضې نه آزاد شوي دي ځانونه په حکومتي ملیشو کې شاملوي د ننګرهار د والی وین امریکا غږ ته ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به 1500 کسان د ملي پوځ او پولیسو سره یوځای په ننګرهار کې د داعش په ضد په جنګ کې شامل شي چې بیا وروسته به په منظمه توګه د ولایتي پولیسو سره یوځای خپله دنده سرته رسوي او تنخواګانې به اخلي د تیرو دوو کلونو په موده کې داعش د ننګرهار څو سرحدي ولسوالۍ نیولي او د سیمې له اوسیدونکو نه مالیه راټولوي او د فصلونو کرل او ریبل هم کنټرولوي ویل کېږي چې داعش د پچیر او اګام په ولسوالۍ کې ځنګلونه وهلي او لږې پاکستان ته په قاچاق باندې اړول شوې دي دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري روسیا او ترکیه وایي چې د حلب له محاصره شوو ختیځو برخو نه د ملکیانو د راوستو کار شروع شوی دی په تیرو څو ورځو کې 10,000 کسان راوستل شوي دي او نور سیمو ته انتقال شوي دي دا اعلان د سه شنبې په ورځ د ترکیې او روسیې خارجه وزیرانو په مسکو کې د ملاقات وروسته وکړ د ترکیې خارجه وزیر مولود چاو اوغلو خبر اعلان ته ویل چې زموږ هدف دا دی چې باقی پاتې کسان له ختیځ نه هم راوستل شي د روسیې ایران او ترکیې خارجه وزیرانو په مسکو کې غونډه دې لپاره کړې وه چې د سوریې د جنگ د ختمولو لپاره یو موافقه لاسته راوړي د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف خبر اعلان ته ویل چې ایران روسیې او ترکیې په سوریه کې د خپل نفوذ نه په استفاده له جنگ ځپلو سیمونه د خلکو د راوستلو پروسه له سره پیل کړه سرګی لاوروف ویل چې د روان جنگ د پای ته رسولو لپاره یوه مساوده تیاره شوې ده په عین وخت کې ویل کېږي کله چې له حلب نه وستل شوي کډوال د سه شنبې په ورځ ادلب ته ورسېدل د بشار الاسد مخالف وسلوالو په ډزو تود هرکلی وکړ د دوشنبه په ورځ په انقره کې د پولیس لخوا په یو نندرتون کې د روسیې د سفیر د وشتلو او وژلو وروسته روسیې او ترکیې دواړو د سوریې د بحران د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي کوښښونه ګړندې کړي دي حمله کوونکي د سفیر له وژلو وروسته دا نارې وهلې چې حلب او سوریه مه هیروي په داسې حال کې چې د اسلامی دولت یا داعش وړم ورس په جرمنی کې د وژن کې حمله زمواري قبول کړی دا جرمنیانو را دغه پیښه پړه د مهاجرینو پاړه د صدر اعظم میرمن انګلا مرکل په موجوده پالیسۍ چولی او داسې معلومیږي چې د سایوانو د اخته درسخته په محل په برلین کې حمله د مرکل لپاره یو غټ سیاسي سردرد پیدا کړی او د دې خبرې ډېر امکانات موجود دي چې جرمنی خلاصي او د مهاجرو ضد تنگ نظری سیاسي ډلې به ورنه ګټه پورته کړي. په دغه حمله کې چې په مارکیټ کې وشوه او ډرایور خپل پر خلکو وخیژو دولس کسان ووژل شو. پولیسو د حملې په شک یو مهاجر چې فکر کېږي پاکستانی و ونیو خو بیرته خوشې کړ. د سه شنبه په ورځ د اردن په جنوب کې په یو کلی کې د تلاشۍ په دوران کې د امنیتي قواوو او اسلامي جنګیالو ترمنځ په نښتو کې څلور پولیسان وژل شوي دي او یوولس تنه زخمیان دي. په رپورټونو کې دا نه دي ویل شوي چې پولیسو څومره حمله کوونکي ووژل. وروستۍ نښتې د اردن د کرک د ښار سره نږدې وشوې چیرې چې درې ورځې مخکې د وسلوالو سړو په یوه خونړي برید کې لس کسه ووژل شو. فکر کېږي چې پولیس غوښتل مطلوب کسان ونیسي. اسلامي دولت په ایران کې د یکشنبې د ورځې د حملې ذمواري قبوله کړې ده. که څه هم چې د اردن خلک ورسره کلک مخالفت لري، د اردن پوځ دا وخت د امریکا په مشرۍ په هغه نړیوال ائتلاف کې شامل دی چې په سوریه او عراق کې د داعش په ضد هوایي عملیات سرته رسوي. په داسې حال کې چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د حکومت مخالف مشر د جمهور رئیس جوزف کابیلا په خلاف د سوله ییزو مظاهرو غوښتنه کړې وه. خبري رپورټونه وایي چې د سه شنبې په ورځ ناوخته په پایتخت کینشاسا کې د پولیسو په ډزو کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. د ښار په څو ناحیو کې د ټوپکو د ډزو اوازونه د څو ساعتو لپاره اورېدل کېدل. د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې مظاهره چینل د جمهور رئیس کابیلا د سمدستي استعفا غوښتنه کوله. که څه هم چې د هغه د حکومت قانوني موده پای ته رسېدلې ده او په انتخاباتو کې ماتې خوړلې ده او د قدرت خوشي کولو ته غاړه نږدي. کابیلا چې په 2001 میلادي کال کې د خپل پلار له مرګ نه وروسته په قدرت کېناسته دوه وارې انتخابات ګټلې دي. چارواکو په کینشاسا کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیزونه لګولي، دفترونه، مغازي او ښوونځي تړل شوي دي. او د سومالی سیاسي مشرانو د سه شنبې په ورځ د نړیوالو خیریه مؤسساتو او حکومتونو د هغو خلکو سره د سمدستي بشري مرستې غوښتنه کړې چې په دغه جنګ ځپلي افریقایي هیواد کې د سخت وچکالۍ ښکار شوي دي. د تیر دوو کلونو په موده کې په سومالیا کې 2.5 لک خلک د لوږې او قحط له امله مړه شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د کندوز د ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د قندوز ښار شاوخوا د کنم بوز قنداری حضرت سلطان الچین او تلوکی سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دولت د مخالفو وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل شول. په قندوز کې د پولیسو د 1315 زون قماندان شیر عزیز کمال وایي چې نن سه شنبه سهار وختي د قندوز د ښار په اړوندو مختلفو سیمو کې د مخالفینو پر وړاندې عملیات پیل کړل. هغه زیاتوي چې افغان ځواکونو د پامیریو په نامه دغه عملیات د ملي پولیسو، ملي اردو، سرحدي پولیسو، عامه نظم پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو په ګډون پیل کړي دي چې تر اوسه افغان ځواکونه پر مخ روان دي. شیر عزیز کمال وایي چې په دغو عملیاتو کې چې سهار پیل شوي تر ماخام پورې وطن د دولت مخالف وسلوال وجل شوي او 15 تنه نورې ټپن شوي دي.
منګا نن شپږ بجې عملیات په نوم د پامیر باندې شروع کړ. په طرف ته قندوز کې او څلور ولسوالۍ منګا تلفات نه رو، صرف یو دوه ستر د کمانډو د مونږ ځخنیان دي او یو سرباز زمونږ شهید دی. او په مخالفینو کې اوه نفر طالبان مړي دي او تقریبا 15 نفر نور زخمیان دي.
شیر عزیز کمال دا هم ویل چې له افغان ځواکونو سره په دغو عملیاتو کې هوایي ملاتړ هم موجود دی او دوی د سیمې د پاکولو په موخه عملیاتو ته ادامه ورکوي. له بلې خوا د قندوز اوسیدونکي بیا د دغو عملیاتو په دوام شکمن دي. وایي چې د دغه ولایت چارواکو ډیر ځلې عملیات پیل کړي خو له څو ورځو وروسته یې عملیات پای ته رسولي او بې نتیجې پاتې دي. د قندوز څو تن اوسیدونکي د دغه عملیاتو په اړه داسې نظر لري.
دا دولت هم دغه عملیات کوي په قندوز کې، خو کومه پایله نه لري. موږ هر وخت د طالب او د دولتي چارواکو نه در بدر استو، کلم کورونه سوازي، کلم کورو کې طالب راشي، کله دولتي چارواکي موږ زوروي، دغه عملیات هیڅ نتیجه نه ورکوي. موږ خوشباور نه یو، همیش دولت هم دغه دوکې زموږ سره کړی دي او هیڅ کومه ښه پایله نه لري. او په دوژمې کې بیا هم دغه عملیات دی وایي چې دا به ښه پایله ولري، عملیات به دوامدار وي، خو بیا هم موږ باور نه پیلرو په دولت باندې. د موږ غوښتنه دولت نه دا ده چې تصمیم قاطع وي، موږ د کو بې کوره کوي نه، بې ځایه کوي دي نه.
دا عملیات چیرې داسې وقفه یي عملیات دي، هر کال چې ژمی راځي دولت اعلان کوي چې موږ عملیات شروع کوو، خو د قندوز او بالخصوص د امنیت ساتلو لپاره هیڅ کومه دایمي ستراتیژي دوی نه لري. کله چې ژمی ختمیږي پسرلی راځي، بیرته هغه سیمې چې دولت په واک کې وي وسلوال طالبان ته دوباره نیسي. دولت باید دې ته جدي توجه وکړي چې داسې پلان وټاکي چې د قندوز دایمي امنیت باید وساتي، نه وقفه امنیت. هغه ساحه چې هغه نه جدي ګواښ د قندوز ښار ته، د قندوز ولس ته، نو هغه ځینو کې باید که وړې پوستې په غټو پوستو تبدیل شي، او که غټې پوستې باید په بیزونو باندې تبدیل شي.
په قندوز کې د پامیریو په نامه دغه عملیات په داسې وخت کې پیل شوي چې پرون د سره صلیب نړیوالې ادارې یو هسپانیوي او درې افغان کارکونکي د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوي دي. د قندوز د والی ویان سید محمود دانش امریکا غږ ته وویل چې د سره صلیب درې افغان او یو خارجي کارکونکي هغه وخت د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شول چې له قندوز څخه مزار شریف ته پر لار وو. د پولیسو د زون قماندان شیرعزیز کامول هم د سره صلیب د کارکونکو تښتول تاییدوي او وایي چې د دغو کسانو موټر له ښار څخه تعقیب شوی و. هغه داسې وایي:
هغه د بازې دندې غلو د خوان عدالی آباد سړک کې چونده تعقیب شوی، دا د صلیبي سرخ امیر د دې هلته سره وړی علی آباد ته. په علی آباد کې هم بعضې تورستان دي د ځان سره ساتلی، سره د پیسو د خاطر باندې موږ ته تلاش کوو چې راخلاص دوی سره مسله څوک نه.
په قندوز کې د دولت د مخالفو وسلوالو پر وړاندې د عملیاتو له پیل یوه ورځ وړاندې د قندوز په ښار کې په یوه چاودنه کې څلور تنه ملکي وګړي ټپیان شوي وو، چې دوه تنو یې په روغتون کې سا ورکړې او یوه میرمن لا هم تر درملنې لاندې ده. په دې وروستیو کې د قندوز د ښار په داخل کې هم د وسلوالو کسانو لخوا د دوکانونو د لوټولو پیښې زیاتې شوې وې. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړې دی رپورټه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي کچيري گاونډي هیواد د پولیو وایرس په لمنځ وړلو غړندې هڅې ونکړي، په افغانستان کې د پولیو ناروغي لمنځ تللی نسی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې پرونې په یوې خبرې غونډه کې خبرې کولې، ویل زموږ ماشومان د دې وړ نه دي چې فالج سي، خو روان میلادي کال توانېدلی دی چې د پولیو پیسې راکمې کړي. نور حال د ایاس پرهر پرپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې روان میلادي کال په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند وایرس کوم سمپلونه چې اخستل شوي، په هغو کې د پولیو وایرس نښې لیدل شوي نه دي. یوازې د دغې ناروغۍ نښې د هغو افغان کډوالو په سیمو کې پیدا شوي چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د عامې روغتیا وزیر وویل چې اوس هم په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ پیښې ډېرې دي، او تر هغه پورې چې دا ګاونډی هیواد په دې برخه کې جدي ګامونه وانخلي، نشي کولی په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ مخه ډب کړي. تر هغه پورې چې پاکستان نوی توانېدلی چې پولیو له منځه یوسي، په افغانستان کې پولیو له منځه نه ځي. موږ په افغانستان کې د پولیو وایرس راکم کړی دی او جریان نه لري، او د کړو ژمنو یوې برخې ته مو رسیدګي کړې ده. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز زیاته کړه چې د راتلونکي کال لپاره د پولیو ناروغۍ د له منځه وړلو په هدف د جاپان هیواد 2.4 میلیونه ډالرو ژمنه کړې تر څو په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ وایرس په کامله توګه له منځه یوړل شي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند 12 مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوازې شپږ پیښې له ډیورند کرښې راوښتو د وزیرستاني کډوالو په کورنیو کې رامنځته شوي دي.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د ولسمشر پر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د احمد خان اشتی د جنسي او فزیکی تیریو له اداو ورسته اکبر بای هم کابل تتللی او غاړي په دوستم خپل لسکلنه په خواني دوسیه لسره راجوندې کړي او دوستم محکمې ته کش کړي خو له بلې خوا د دوستم د ګون ویان وایي د اشتی او اکبر بای قضیه توتی دي او دوی طبق نه لري. رحیم ګل څاروان نور جزئیات راکوي.
د ترک تبارانو د شورا مشر اکبر بای وایي چې راتلونکي اونۍ به په لوی سرنوالۍ کې په جنرال دوستم عریضه وکړي او دوستم به محکمې ته کش کړي. لس کاله وړاندې جنرال دوستم د اکبر بای په کور حمله کړې وه. اکبر بای وایي جنرال دوستم ته کوم برات نه دی ورکړی.
زه خو اولم په سرنوالۍ زما عریضه پروت ده، دوستم ته ابرا نه دی ورکړی ما. قضیه په دې حال کې پاتې ده، زه مجبور وم عریضه ورکوم، سرنوالۍ ته مراجعه کوم، سرنوال ته وایم زما مسله به تعقیب کړه. دا نسی ویلای که دا سمره کال تیر شوی دا زه تحقیم نکوم.
اکبر بای وای د دا داوی پا اساس جنرال دوستم ترکی ته تبید شوی و او ورسره ژمنه شوی و چې د هغه په قول بیا به جنایت نه کوي. اکبر بای له ولسمشر غواړي تر څو دوستم له دندې ګوښه کړي.
د دې معاون چې جرم کوي په قانون مقابل کې د ټول افغانستان ملت یو برابر ده، چې رئیس جمهور ده، د دې معاون ده، د دې وزیر ده، د خو صلاحیت لري جدې کار په تعلیق کې اوري راولي او بل سړی د زاینه معرفي کې او دوسیه به شروع شي، دا به خپل سزا ویني.
هاخوا بیا د احمدشچی کورنۍ وایي د جنرال دوستم او د احمدشچی په قضیه د لوی څارنوالۍ له خوا پلټنې پیل شوي او دوی ټول اسناد چې د دوستم په خلاف دي څارنوالۍ ته سپارلي دي. د احمدشچی زوی وایي ولسمشر غني ورسره ژمنه کړې ده چې عدالت به کوي.
چند بار از طرف جنرال دوستم مراجعه شد که باید
که سهم د جنرال دوستم له خواستو واره مراجعه وشوه چې دا قضیه د قومي جرګې له لارې اواره شي، خو دا یو حقوقي موضوع نه ده، د ځمکې یا تجارت موضوع نه ده چې قومي جرګې حل کړي. دا جنایي موضوع ده، دلته قومي جرګه معنا نه لري، موږ قضایه قوه لرو.
خو د جنرال دوستم د جنبش د ګون ویان بشیر احمد تیانج بیا د اکبر بای او احمد شچی ادعاوي په جنرال دوستم د توتی برخه ګڼي.
دولت افغانستان دنیا را
دا قضیه د افغانستان حکومت او نړۍ دومره باید مصروفه نکړي. اول د قضیه ښکاره کړي، بیا د وروستي اقدامات وکړي.
لستر محکمه او لوی سرنولی سره په تماس کې شو. سرنولی دومره ویلي چې د اشتی په قضیه کې شفاف پلټنی پیل کړي، خو ستره محکمه وایي لا تر اوسه ورته دوسیه نه ده سپارل شوې. دا چې له جنرال دوستم سره به څه کیږي نه ده معلومه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د برتانیې خبری شبکې سکای نیوز د هغه هلک سره مرکه کړې چې ورته د داعش د ډلې لخوا په عراق کې د انتحاري برید امر سوی و. په دې رپورټ کې 15 کلن محمد احمد د هغو روزونو په اړه خبرې کوي چې داعش ورته د خلکو د وژلو او یا د انتحاري بریدونو په اړه ورکړي وي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
محمد احمد امر شوی و چې ځان د کرکوک په سپورتي سټډیوم کې والوځوي او له ځان سره نور لمنځه یوسي، خو د برید نه مخکې د هغه مخه ونیول شوه او اوس هغه د ځوانانو د توقیف په مرکز کې ساتل کیږي.
دوی موږ ته د کلاشینکوف استعمال را زده کړ او بیا یې هویجې ته انتقال کړو.
هغه سکای نیوز ته وویل چې هغه په دې خبرې چې دا سم کار نه دی هغه وخت پوه شو چې په سټډیوم کې نور ماشومان د لوبې پر مهال ولیدل. هغه بیرته هغه کس ته چې د انتحاري برید امر یې ورته کړی و ورستون شو او ورته ویویل چې دا کار زه نشم کولی.
کله چې زه ورته بیرته ستون شوم نو ماته یې وویل چې زه دا برید وکړه، خو ما ورته وویل چې نه. هغه راته وویل چې دا د داعش د قمندان ابو اسلام امر ده، خو زه بیا هم تسلیم نه شوم او دوی د سټډیوم شاته ونیولم.
د اربیل د مهاجرینو په کمپ کې رشاد معید هغو ماشومانو ته چې د داعش د کنټرول له سیمو نه په تیښتې بریالي شوي دي درس ورکوي. هغه وایي دا ماشومان ورته کیسې کوي چې دوی څنګه په زور دې ته مجبوره وو چې د ټوپک چلول زده کړم دي. امنیتي چارواکي په دې تکتیک پوهیږي. د کوردانو د استخباراتو مشر لاهور طلبانی وایي تر څو چې دوی سیمه په کنټرول کې ولري تر هغې پورې د دې ماشومانو سره د مرستې دپاره هیڅ هم نشي کیدای.
دوی نوې نوې لارې چارې سنجوي. دوی تل یو ګام د امنیتي ځواکونو نه مخکې دي. د دوی یو نوی نوښت دا و چې له ماشومانو په دې ناوړه بڼه کار واخلي، ځکه هیڅوک داسې فکر به هم ونه کړي چې یو ماشوم په ځانمرګي برید لاس پورې کړي.
د داعش نیول شوی غړی علي قحطان عبدالوهاب په 12 کلنۍ کې د القاعدې ډلې ته جذب شوی و او په 19 کلنۍ کې د داعش سره یو ځای شو. هغه اوس د ترورستي فعالیتونو په تور په بند کې دی. هغه وایي چې داعش به دوی ته د سر د پرې کولو روزنه ورکوله.
هلته
څلور تنه په عمر پاخه کسانو چې موږ ته به یې د جنت په اړه درسونه راکول. بعد څلور ویشت ساعته به همدا خبرې وي. دوی به موږ ته د سر پرې کولو ویډیوګانې ښودلې او موږ یې بیرولو.
داعش په سیستماتیکه بڼه د خپلو اهدافو او پروپاګنډ د خپرولو دپاره د ماشومانو څخه په ناوړه توګه کار اخلي او دوی ته د خلافت د ماشومانو خطاب کوي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د دې اوس په مکرې دی رپورټه. د خبريالانو د ژغورنې کمیټې وايي په 2014 کال کې د ژورنالیستانو په وجلو کې کموالی راغلی، مګر د بندې کېدو شمیر یې زیات شوی دی او دا وازه په درسته نړۍ کې و. په ختیځ افریقا کې شپږ ژورنالیستان وژل شوي دي چې درې د سومالیا و، او په بندي سوو خبریالانو کې اکثریت یې د ایتوپیا او اریتریا دي. خبریالې انیتا پاول په دې باره کې له جانسبرګ څخه رپورټ رالېږلی دی.
د ژورنالیستانو د ژغورنې د کمیټې یا سی پی جی په قول د افریقایي ژورنالیزم لپاره 2014 کال خراب کال و چې خبریالان پکې ووژل شلو، او د افریقا په درسته لوی سارا کې یو څلویښت خبریالان په زندان کې شپې سبا کوي. لږ تر لږه 48 ژورنالیستان په روان کال کې په درسته نړۍ کې وژل شوي دي چې ډېرې په سوریا، عراق، یمن او افغانستان کې وژل شوي دي چې 90% محلي خبریالان وو. په درسته نړۍ کې 259 ژورنالیستان بندیان شوي دي او سی پی جی په 14 کلن ریکارډ کې دا تر ټولو نه لوړ شمېر ښیي. د ژورنالیستانو لپاره د افریقا تر ټولو نه مرګاني هیواد سومالیا وو او درې ژورنالیستان پکې وژل شوي وو. په سومالیا کې څه باندې 20 کالو کې قوي مرکزي حکومت نشته او د یو څلویښت بندي شوو خبریالانو نه درې دیرش د ایتوپیا او اریتریا دي، او د دغو دواړو هیوادونو په حکومتونو باندې تور لګول کیږي چې مخ په زیاتېدونکو توګه د مطبوعاتو په مقابل کې له زغم نه کار نه اخلي، په داسې حال کې چې د دوی د اوږدې مودې د واکمنۍ سره نارضایت ورځ په ورځ زیاتېږي. رئیس ویلیام بلډ چې دفتر یې په جوهانسبرګ کې دی او د افریقایي مطبوعاتو څارنه کوي، وایي 15 ایتوپیایي خبریالان د حکومت ضد احتجاجونو په وخت کې ونیول شول. بېل کوم تور نه دغه 15 واړه خبریالان نیول شوي دي او 15 واړو د احتجاجونو په باره کې راپورټونه ورکړي وو. بلډ وایي مونږ په یقیني توګه په 2014 کال کې په پوره اندازه ملکي پاڅونونه ولیدل چې د ازادۍ نه موجودیت یې چلنج کاوه، او د حکومت نیمګړی عکس العمل د خبریالانو بندي کېدلو، ځکه نو دوی په څرګنده توګه داسې یو دریز غوره کوي چې وایي په قدرت کې د پاتې کېدو خلاره دا ده چې هر هغه څوک باید وځپل شي چې ستاسې مخالفت کوي. محمد ابراهیم معلمو چې په سومالیا کې د راډیو ژورنالیست دی او د سومالی د ژورنالیستانو د ملي اتحادې عمومي منشي دی، وایي د تیر کال په نسبت په سږني کال کې د ده په هیواد کې وژل کم شوي دي، مګر دی وایي کېدای شي چې د دې علت دا وي چې ډېر خبریالان لا پخوا وژل شوي دي او لږ تر لږه 15 په یاد دي یا په تابعیت کې ژوند کوي او یا خپل ځانونه په خپله سانسوروي. معلمو په مقدشو کې اوسیږي، مګر د سکیپ له لارې له نیروبی نه چې هلته د ژورنالیزم په ورکشاپ کې د ګډون لپاره تللی دی د امریکا غږ سره مرکه وکړه. دی وایي
Some of our colleagues went to other parts of the world and they fled from Somalia because of their own security. So
زمونږ ځینې همکاران د نړۍ نورو ملکونو ته تللي دي او دوی د خپل امنیت په علت له سومالیا نه ووتل، ځکه نو دا هغه څه دي چې دوی غوښتل او هغه څه دي چې دوی غوښتل مطبوعات غلي کړي. دی وایي د تیر کال د جنوري په میاشت کې 2 ځلې ورته تلیفون وشو چې دی د مرګ سره لوبې کوي، د وژل کېدو مخه دې ونیسي. په داسې حال کې چې افراطیانو په هغو مړو باندې ډزې کولې چې لا تر اوسه سا پکې وه. محمد بیا وایي
If we all leave and run away from Somalia, that's what these people who want to silence the media want. So we are actually...
کمنګ ټول ووزو او له سومالیا نه وتښتنو د هغه څه دی چې دغه خلک غواړي چې مطبوعات خاموش کړي، ځکه نو موږ واقعا تر هغې پورې مقاومت کوو تر څو پورې چې وقت روینه زموږ په رګونو کې چلیږي. موږ به سومالیا کې پاتې شو او کار به کوو. موږ لا تر اوسه غواړو چې د خپلو خلکو لپاره ژوند له لاسه ورکړو، ځکه چې زموږ خلک د غوږ نیولو مستحق دي او واوري چې په سیمه کې واقعیت څه دی. په 2014 کال کې شپږ هغه ژورنالیستان ووژل شلو چې د جنګونو، اداري فساد او سیاست په باره کې رپورټونه خپرول. یوازې هغه افریقایي ژورنالیست په سومالیا کې ووژل شوله چې په راډیو کې د ماشومانو لپاره پروګرام پر مخ بیوه.
دلته په واشنگتن کې د مخوستن 9:55 دي. د خبرونې په پای کې د مهمو خبرونو غټي کې د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي چې په سلګونو کلیوال چې په لرې پرتو ولسوالیو کې د داعش له قبضې نه آزاد شوي دي ځانونه په حکومتي ملیشو کې شاملوي. د ننګرهار د والي ویان امریکا غږ ته ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به 1500 کسان د ملي پوځ سره یوځای په ننګرهار کې د داعش په ضد په جنګ کې شامل شي، چې بیا وروسته به په منظمه توګه د ولایتي پولیسو سره یوځای خپله دنده سرته رسوي. یو امریکایي ښځه چې له خپل میړه او ماشومانو سره یوځای له تیرو 14 کلونو نه په افغانستان کې قید ده، د خپل ځان او کورنۍ د خلاصون لپاره یې په یو ثبت شوي ویډیویي پیغام کې جمهور رئیس اوباما او منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د مرستې خواست کړی دی. روسیا او ترکیه وایي توقع کوي چې د حلب له محاصره شوو ختیځو برخو نه بعد د ملکیانو او د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو د راویستلو کار په راتلونکو دوو ورځو کې بشپړ شي. ترکیې ویل چې تر اوسه پورې 10,000 کسان راویستل شوي دي. د روسیې او ایران او ترکیې خارجه وزیرانو په مسکو کې غونډه وکړه او د سوریې د جنگ د ختمولو په اړه مذاکرات کړي دي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف خبریالانو ته ویل چې ایران، روسیې او ترکیې په سوریه کې د خپل نفوذ او رسوخ نه په استفاده له جنګ ځپلو سیمو نه د خلکو د راویستو په پروسه بیرته پیل کړه. د دوشنبې په ورځ په انقره کې د یو پولیس لخوا په یو نندارتون کې د روسیې د سفیر د ویشتلو او وژلو وروسته روسیې او ترکیې دواړه د سوریې د بحران د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي کوښښونه ګړندي کړل. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې وړمه ورځ په جرمني کې د وژونکي حملې ذمواري قبوله کړې ده. جرمنیانو دغې پیښې پړه د مهاجرینو په اړه د صدراعظمې میرمن انګلا مرکل پر موجوده پالیسۍ اچي او داسې معلومیږي چې د سایبان د اختر په مهال د برلین د حملې له امله مرکل د یو غټ سیاسي مشکل سره مخامخ شوي. په دغه حمله کې چې په مارکیټ کې وشوه او ډرایور خپل ټرک موټر پر خلکو وخیژه او 12 کسان ووژل شو. د سه‌شنبه په ورځ د اردن په جنوب کې په یو کلی کې تلاشۍ په دوران کې د امنیتي قواو او وسلوالو جنګیالو ترمنځ په نښتو کې څلور پولیسان وژل شوي دي او 11 کسان زخمیان دي. په رپورټونو کې دا نه دي ذکر شوي چې پولیسو څومره حمله کوونکي وژل. وروستۍ نښتې د اردن د کرک د ښار سره نږدې شوي، چیرې چې درې ورځې مخکې د وسلوالو سړو په یو خونړي برید کې 10 کسان وژل شو. که څه هم چې د اردن د خلکو اکثریت د کلک مخالفت کوي، د اردن پوځ د امریکا په مشرۍ په هغه نړیوال ائتلاف کې شامل دی چې په سوریه او عراق کې داعش په ضد عملیات سرته رسوي. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د حکومت د مخالفانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې پرون د سه‌شنبه په ورځ باندې کم تر کمه 20 کسان وژل شوي دي. د ښار په څو ناحیو کې د څو ساعتونو لپاره د ټوپکو د ډزو اوازونه اورېدل کېدل. د ملګرو ملتونو دفتر ویل چې مظاهره چیانو د جمهور رئیس کابیلا د سمدستي استعفا غوښتنه کوله. او د سومالی سیاسي مشرانو د سه‌شنبه په ورځ نړیوالو خیریه مؤسساتو او همګوتنو د هغه هیواد د هغو خلکو سره د سمدستي بشري مرستې غوښتنه وکړه چې په دغه جنگ ځپلي افریقایي هیواد کې د سخت وچکالۍ ښکار شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یوه. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه شپږ. په هرات کې به نن باران وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه صفر. په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي او په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي. په کندوز کې به نن اسمان شین وي او په خوست کې به هم نن اسمان شین وي. په مزار شریف، فراه او هلمند کې بنن اسمان ځای ځای اوریاځ وي. درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. اوس ته د خبرونې همکاران حاضر دي، په لن وخت به خپل خبرونه واورئ.
رادیو